السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې وایي طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي.
که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
په دغه پروګرام کې به له امریکایي خبریال او فعال کریستین فیر سره هم د افغانستان په اوسنیو تحولاتو باندې یو مفصله مرکه درته خبره کړو.
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته یې شا واړوله.
د پېښور د ډبګرۍ له یو رباب جوړونکي سره هم غږېدل یو.
رباب صرف جوړول خو نه چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل اندورو.
طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي او د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداری زیات کړی دی. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندویا ډلې استولې دي. د ولایتونو کې د وروستیو سختو ورښتونو وروسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د وضعیت د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي.
تیمای کومک کننده امارت اسلامی در منطقه به خود رساندن به وجود
خغلی مجاهد وی مرسته رسون کوډلو زانو نسیمه تر رسولی ان شاء الله د وضعیت د کنټرول په حال کې یو که څه هم د تلفات کوم ریپورت نشته خو هغه کسان چې په سیلابونو کې بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شوې دي. له دې سره مهاله د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبد الغنی برادر په مشرۍ له پیښو سره د مبارزې کمیسون په خپل غونډه کې ټولو ادارو ته دندې ورکړي چې د ورستوي ورختونو له کبله زیانمن شو کورنیو ته د مرسته ورسوي. د لغمن لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوی الفتح هاشمی په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی دی. د لغمن د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادۍ رډیو ته وویل چې مولوی الفتح تیره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ او څلور ساتونکي ټپیان شوي. هغه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. وړ مورس هم د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمن په مربوطاتو کې څو ترافیکی پیښې رامنځته شوې چې پنځه تنه عام خلک پکې مړه او تنور ټپیان شوي وو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ به د لوید آسټن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداری زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون چهارشنبې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیرې انالینا بایربوکس ته په واشنگټن کې هرکلی وایي. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. بلینکن وویل چې دی او بایربوک د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پنډېدو مسلې سره د چلند په خاطر د ډیپلوماسۍ د پرمخ وړلو او د ترنګلتیا د مولو په غرابي ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دوی به د وضعیت په وړاندې ډیپلوماټیک لارې او ډیپلوماټیک هواري ته ډیره ترجیح ورکړي او زیاته کړه چې دا خبرې بغواز موي چې روسیه هم دا لاره غوره ګڼي کنه. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه داسې مهال کېږي چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې او د ناټو او روسیې د پراختیا پر ضد دوی د ناټو او روسیې د شورا غونډه پلان شوي. روسیه غواړي چې په دې خبرو کې د ناتو د پراختیا پر ضد د دوی د امنیتي تضمین پر غوښتنه بحث وشي. بلخوا د ریپورټونو له مخې د جمعي امنیتي تړون د سازمان د سولساتو لومړنۍ ډلې قزاقستان ته رسیدلې دي. روسي رسنیو خبر ورکړی دی چې دغه ځواکونو خپل عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قزاقستان کې د تیلو د بیو له لوړېدو وروسته دغلته بې سابقې اعتراضونه د حکومت په وړاندې راپورته شوي دي. د قزاقستان ولسمشر تېره شپه له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندی چې ورځ مخکې ازمویل شوی و لږ تیز او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او یا نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا لږ تیز توغندیو دوهمه ازموینه وه چې دې هیواد پرون ترسره کړه. مخکینی وایي د سپتمبر په میاشت کې ترسره کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې ته ګواښ دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمېر افغان میرمنې او فعالانې وایي چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو نجونو حقونو ته درناوی نه کوي او په دې برخه کې کومه خاصه برنامه هم نه لري. د دوی په خبره نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نه شي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دینی عالمانو ناسته به ترسره شي او هغه ناسته کې به د افغان ښځو نجونو د تعلیم زده کړو او په کار او په اړه باندې مشورې وشي. خو لا هم په دې اړه نوي څه نشته او طالبانو هم د دې ناستې د دقیقې نیټې او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکې وه، اوس نږدې یو سل یوولس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه وکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
مکتب خو بسته است، دختر و زنو در از
خونزی ترلی دی. انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک را باوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شوه یما. آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شوه یما. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې کنجونې تعلیم وکړي او خونځیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د انجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د انجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالی وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار، مونږ هم وظیفې ته نشو تللی، در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو، خصوصا مونږ میرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخ ته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي. ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی دی، اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چی وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19مه نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل سوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړ سي. هغه ویلی و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلی و چې د دیني عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دیني معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړیدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ضایع سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دیني عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومېږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلې لپاره شرطونه ټاکلي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو خوست په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجرید شلبستري زروختون ستونزې او نیمګړتیاوې لري شي. دوی وایي په دغه روختون کې نه د کورونا د نوې څپې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه په دې روختون کې د اړتیا وړ اکسیجن او درمل موجود دي. بل لور ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا روختون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډیر ژر به شته نیمګړتیاوې رفع شي. جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
سره د دې چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوې بڼې بشریت اندېښمن کړی او په چټکۍ په خپرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوې څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوۍ او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې له څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کیږي او اکسیجن هم کله ناکله لږ وي.
مشکلات چې دي شفخانه کې دادی چې خو د معاینات څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بي وزله دي واسنه لري دي بي ارتستونو او دایننه په داخل کې دي تقریبا ملاو شي او سره اکسیجن لږ کمای وي، دا لږ زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکي د کورونا د تداوي روغتون د ډاکټرانو له چلند خوخي سرګندوي خوای چې په دې روغتون کې د بیمارانو لپاره د ارتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکی شاه محمد وایي کچېری دا روغتون د کورونا ناروغي د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درمل نه به لا نور خشي.
دوایي چې دی دا چې لګو مکمات وسول شي، مو دوایي د دا څخه کمی دی خوندار نشکړی چې دی جبای یو کې یغه و کې چې دا وسره کومک و کې مو د مرزونو بخدا پک علاج و کې.
په خوښ کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید د شلبستري روغتون د ناروغ لرونکو پشان د دې ځای ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو هم ستونزې لري. دي د روختون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدرد ویل
تیر ما شاتم د باز انجګانو سره د کارکون کو پاتې دي چې هغه تخپل ما شات ورکی دلته مریضان رسی ان شاء الله حقیقي باز مریضان او بل مهمه خبره دا ده چې دلته نوې صفه د میکرون روانه ده کده شبخانه ته لک توجه وشي خدای ما کما د میکرون وایرس سره مخامخ نشو
بلوري ته د خوس روختي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روختون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې روان واوره او ورښتونو ته بزګران خوښ دي چې ورسره به وچکالي کم شي او د اوبو په زیاتېدو سره به یې کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بهیدونکي اوبه کنټرول نشي ګټې به یې کمې وي. نور حال په دغه رپورټ کې
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دی د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي. دا هیواد ډیری نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم د دوشنبه په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل شول. اټکل کېږي چې د دغه واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې وورېږي حاصلات زیاتېږي دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډېر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واوري او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واوري او بارانونه کېږي نو اوبه یې هسې بهېږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول.
اوس به هم ورشو پېښور ته. هلته زموږ همکار شانواز له یو رباب جوړونکي سره غږېدلی دی. دا چې د پېښور د ډبګرۍ دغه رباب جوړونکی د رباب د جوړولو په اړه باندې څه وایي، څه چلول لري، په دې اړه پام وکړئ دغه جالب رپورټ ته.
دوویش کلن احمد په ډبګرۍ کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. در رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او دد مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړېږي، خو لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سوم هم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چې چرته واوره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
لرګي کې څه فرق څه بیا؟
نو دا چې کوم لرګی د تورو والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتې، بل هغه لرګی پوخي صفایي دا مونږ هغه ځای نه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو، زموږ مشین دی هلته کټکو، بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو، بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د پنځه لس زرو روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده. ځینې رباپونه هغلته اسماس یو رباب دی چې دغه ګومه جدی پینزه منٹا وو بم زما د ګوتې داسو کی چکم دی داغه کی زین زین وخت دی باندې پولې امراخ کارا کی
رباب صرف جوړول خني دی کی بیلنس هم د دې ضروری چې بیلنس د دې ټیک وی نو ول رباب غږیږي
حماد وای د دې د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیکل کیږي دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ور کوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه حقی کی آواز د پختو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي
دول نه زیات تر د ډاکټر زرازی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیات تر اصل کې اغی چې د زیات تر سیمپل رباب خوخی اغی بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې اغی بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شو کوي
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ورل غوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه د دې په وینا چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه آله نشته دی
زیر بم کٹے دا مین تارونی دے تخ کراول وی دا بر پاس ٹٹو ورتا وی
یو دا غیتم وی
یو او یو دے تا وی دام برج دیو دام برج دے دا دا پاس برج او دا دا خط برج
برج من پول
آ و مطلب پول شانتی دے کنا
تور نے پوچھتی بس
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتی ایوارڈ هم ورکړی شو د ته خود ایوارڈ کال نو یاد خود د دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولې وو
ازادي رادیو ته غواګی هست اوس به یوې مفصلې مرکې ته ستاسو پام راواړوم دا مفصله مرکز موږ همکاري ملالی بشیر له امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره کړې ده د مرکې په منځ کې به تاسو واورئ چې د افغانستان او نړۍ اړیکې اوس څه ډول دي ځکه چې 2021 کال کې د اگست په میاشت طالبان په افغانستان باندې واکمن شول دا مرکه په ګټه اورو
کریستین فیر ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي د 2021 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه افغانستان ته شا وړوله د یوې امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پرېښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ د امریکا غوندې برتانیې هم ورته کار وکړ زما فکر تر ډېر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس کې دی او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوګي سره لاس او گریوان دي نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوی او زه فکر کوم هیڅ څوک په دې باور نه لري چې دغه پیسو د خوشی کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا به له هغوی سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي بلکې دا سرچینې به په خپلو نظامی چارو مصرف کړي په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري خو که نړیواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي افغانان به مړه سي نو د دې وضعیت لپاره هیڅ ښه حل نشته
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقونو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي ستاس په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړه نسي لکه تاسو چې یادونه وکړه
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالۍ نه سوه دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هېڅکله یو استراتیجی ندرلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقانی شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمني نه وینم چې بل هر څوک لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسي دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چېرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، نو آیا دا په دې معنی نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
دا
یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تېرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپېژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي دي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان کنفرانس قربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښيي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان له لارې له طالبانو سره مسایل حل کړي؟
Well, sure, but they're still going to get that money. Right.
So, پاکستان با پرته له هغه هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په آن دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رلویږي چې واقعي طالبان یې لاس پوڅي نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپل برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپېژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یوه خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو په اړه د ټرمپ پالیسی عملي کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب سو. که غنی پات سوې وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
I don't agree with that.
زه له دې خبرې سره موافقه نه یم. دلته یو شمېر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات سو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایښت تمرکزو بلا وخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړی وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوی وای.
د
بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان وو. نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
امریکایان
چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده، او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمېر افغانان له افغانستان نه پاکستان ته وایستل سول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حمله دي. هر څوک خبر دي، او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
امریکایي خبریال کریستین فیر سره مو د افغانستان په اوسنیو وضعیت او همدارنګه اړیکو باندې بشپړه مرکه واورېدله. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي ته. لومړی به لنډ خبرونه له اجمل اند واورو، تر هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه، او بیا په ټوله نیمایي کې ګڼه برخه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې ده.
طالب چارواکي وایي هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندویا ډلې استولې دي. دې ولایتونو کې د وروستیو سختو ورښتونو وروسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي وو. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي ولفت هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوي ولفت تیره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز محترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو او څلور ساعتونه یې ټپیان شول. د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي شریکانو پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ته په واشنگټن کې هرکلی وویل. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندې چې ورځ مخکې اسمویل شوی لکه تیز و او ازمویلې وخود چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او یا نور مانورونه ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اسمویلنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده، او هغه د شمالي کوریا ګوندیانو او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی.
افغانستان کرکټ بورډ په 2022 میلادي کال کې د کرکټ څو کورنی تورنمنټونه ترسره کوي. د کرکټ بورډ ادارې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په 2022 میلادي کال کې به د وزیر محمد اکبر خان دویمه او لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ، د زونونو په کچه له 14 کلونو کم عمره لوبغاړو ترمنځ سیالۍ، ملي شل اوریزه جام سیالۍ، د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ، د جون او جولای په میاشتو کې د شپږیزه کرکټ لیګ، د احمدشاهي ابدالي فرست کلاس سیالۍ، او د معلول لرونکو لوبغاړو د 500 زنونو ترمنځ په کونړ ولایت کې د کرکټ سیالۍ هغه ټورنمنټونه دي چې په دې کال کې به ترسره شي. د 2022 میلادي کال وروستۍ سیالۍ د غازی امان الله خان تر نامه لاندې د کورنۍ کرکټ ستره یو ورځنۍ سیالۍ ده. د کرکټ بورډ ادارې په وینا دغه سیالۍ د کرکټ په ډګر کې غوره څیرو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي، چې پکې به د ملي ټیم د لوبغاړو سربیره د ولایتي لوبډلو لوبغاړي هم برخه واخلي. کرکټ بورډ د کرکټ په ډګر کې د غوره څیرو د پیژندلو او د غراس په ملي ټیم کې د هغوی د ځای په ځای کېدو په برخه کې د تیرو کلونو ټورنمنټونه ګټور بولي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي ټیم د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبي ډګر ته ځي. او د ټینس په ډګر کې د نارینه په برخه کې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نواک جاکویچ د استرالیا په اوپن سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. جاکویچ د چهارشنبې په ورځ استرالیا ته لاړ ترڅو د ټینس په اوپن سیالیو کې په برخه اخیستو سره له خپلې اتلولۍ دفاع وکړي، خو د هغه په ویزې کې د ستونزو له امله استرالیا ده ته اجازه ورنه کړه چې د ملبورن ښار ته دننه شي. جاکویچ نه ځله د استرالیا د ټینس اوپن سیالیو اتلولۍ ګټلې. د روغتیایي ادارو له لوري د ورکړ شوي جواز له مخې د کووید 19 ضد واکسین له کولو پرته په دغو سیالیو کې د ګډون اجازه ترلاسه کړې وه او د ده دې کار په استرالیا کې ګڼ غبرګونونه راپارولي. دا په داسې حال کې دی چې د استرالیا په اوپن سیالیو کې ډېری ګډون کوونکو لوبغاړو د کورونا ضد واکسین کړی او بیا یې د معافیت معتبر سند وړاندې کړی، خو جوکوویچ تر اوسه داسې کوم سند رسنیو ته نه دی ښودلی. ټاکل شوی د روان کال د استرالیا ټینس اوپن سیالۍ د جنوري میاشتې په 12مه د میلبورن په ښار کې پیل شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شې ځخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کوي، د دوی د لاسترالونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک پلاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او ښځو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، له سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت له رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل شوی ده، د لورا برایت شرکت رئیس. مرزیه جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام، وخت مو بخیر او ټولو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مرزیه جانې، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او موډلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري او په تعلیم او ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوي دی؟
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، کله چې د یو هیواد اما فرهنگ، رسم و رواج، کلتور هر چی خلق و تا یا نړیوال و تولاندی که ضرورت همدغ هنری برخوته ده چنه همده لاره نیمو کولیس و نړیوال و تولیو. خوشبختانه پده ورسته کلونو که پده برخو که کارون دیر زیاد کروان و دیر زیاد مهم رول دولوده، ولی دیر بدبختی سره چه پده دره یا چلو رو میاشتو که دقه وضعیت بیر تمقه پخوانی حالت تراو گرزیده چه اما در افغانستان واقعی تیره یا واقعی فرهنگ چې موږ باید نړیوالو ته کودلې وای او په دې برخه کې موږ لا سراولنې پرمختګونه هر څه درلوده د یو ځل بیا شاتګ درلوده او بالاخره به امغه پخوانی وضعیت ته بهتر وګرځیدو. اهمیت ډیر زیات ده، ځکه موږ کله چې غواړو چې د خپل هیواد د فرهنگ، رسم و رواج د هر څه نړیوالو ته ښکاره کړو چې څومره مثبت کارونه مو کوو، څومره هیله بخونکي ژوند د افغانانو ترمنځ ده، نو خامخا ضرورت همدغه ده چې باید په دې برخه ډېر زیات کار سوی وای. ولی بدبختانه چې په دغو وروستیو کې په دې باندې ډېر زیات منفي تاثیرات درلودل، چې دغه برخه چې دومره زحمتونه ورباندې ایستل سوي وو، کار ورباندې سوی وو، د هر څه موږ له لاسه ورکړل.
دل افروز زیرک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. دل افروز جانې، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه ډېره زیاته، قربان هم شما. تاسو ستاسو قدرمنو خوږو همکارانو ته او ویدونکو ته د دل سره سلامونه او نیکی وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ آباد.
دل افروز جانې، که پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یوه داسې ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالمه وي او خلک آرام وي.
هنر، تیاتر، تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده. اشره ځان ته کې ګوري نو څه وخت تمثیل کېږي یا یو څه ښودل کېږي د پردې پر مخ، دا په دې معنی چې هر څوک کې خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري. نو دا د یو ټولنې د پرمختګ لپاره، دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي، هغه ټولنه کې بدبختیانې له منځه لاړې شي، هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي سي دي، که په کلتور برخه کې ده، که په فرهنګ برخه کې ده، که په مذهب کې لنانه خلک ناوړه ګټه اخلي، نو دغه ټول خلکو ته ورښیي چې دغه سمه لاره ده او دغه خرابه لاره ده. نو تیاتر تر دې خاطر باندې ډیر زیات مهم ده چې هغه یو آینه ده هغه داسې یو آینه ده چې هر سړی پکې ځان ګوري هر وخت چې مونږ یو ننداره کړو نو مونږ هغه خپل ځان هلته ګورو چې مونږ دلته په کوم کوم په کوم سټیج کې یو آیا دغه مثبته خوا یې ما ځان باندې تدبیر کړي نو په دا منفي خوا یې نو تیاتر دا که ډرامه ده که فلم ده که د په خپله دغه میډیا ټوله دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې یعنی سل په سلو کې لاس لري د ټولنې پرمختګ ته د خلک راکاږي حالات د بدلون لپاره چې خپل د ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه دا دلته پکې کار کیږي خو بدبختانه چې زموږ په هېواد کې نه له پخوا دې ته کار شوی ده اوس خلا د سیمې په سفر باندې ولاړ ده د پخوانه هنرمند ته زموږ په ټولنه کې لکه ډېر څو مانه په سپکه سترګه کتل کیږي موږ هیڅ کله خپل هنرمند ته ارزښت ورنه کوو هیڅ کله هغه ته ښه سترګهونه کتلې هنر تم په قدر ورنه کوو همدغه علت ده چې موږ ورځ تر بلې په شار روان یو موږ هغه پخوانی کلتورونه هغه پخوانی خبرې هغه خبرې چې مثلا هغه دین کښتانه مذهب کښتانه کلتور کښتانه هغه څه دي چې هغه ټولنه په باندې راتلونکي پرمختګ کولای شي خلک پر مخ روان دي موږ پر شار روان یو تل خلک یو قدم مخکې ځي موږ یو قدم شاته ځو همدغه داسې موږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوال نه موږ شاته پاتې یو دا د کمپیوټر اثر وګوره دا د انټرنیټ اثر وګوره په دې کې هم موږ ډېر وروسته پاتې زموږ خوښېږي چې بل څوک وګورو له بل چا نه خوند واخلو خو که چېرته خپله خور مور ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي نو هغه بیا موږ ته سپک ښکاري هغه موږ ته بیا ناروا ښکاري هغه موږ ته بد ښکاري نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ده همدغه علت ده چې موږ اس کله په هیڅ برخه کې ونه شو کولای چې یو یو مثبت رول ولوبو نړیوال ته ورخاره کو سربیره په دې شافانان د ډیر ښه استعداد لرونکي دي ډیر ښه لکه کډرونه موږ لرو خو بدبختانه دغه دغه د ټولنې دغه منفي اثرات چې دا د هنر په واسطه باندې بدلیدلی شي څوک دې ترځښت نه ورکي هنر ترځښت نه ورکي چې وشي کولای دغه منفي اثرات چې د ټولنې باندې پریست یا په دې ټولنه کې کوم بدبختیانې دي دغه د هنر له لارې دغه د تمثیل له لارې دغه د تیاتر له لارې او دغه د میډیا له لارې دي ته د پایتیکې کې دي او دې کې مثبت بدلون رامنځته کړي
مننه د لفروز جان تاسو د خپل کار په اړه کوي څه وایاست چې تاسو د خپل تجربې پر مهال باندې تاسو په نظر کومې لاستراوړنې وي چې په دې ډګر کې تاسو ترلودې
ما خو په لومړي سر کې ډېر زیات کوښښ کوم چې په دې برخه کې ډېر زیات کار وکړم او ډېر زیات پرمختګ وکړم ځکه چې ما ته د ټولنې دغه برخه نیمګړې ښکارېدل او ما ولې چې راځه په دې برخه کې به زه کار وکړم خو بیا چې مې وروسته ولیدل لکه ما په یو فلم جوړ کړی و مونږه د بدمرغه په نامه باندې هلته یو پښتانه پیدا نسله پښتانی اصلا نوې سې کار وکړي هغې فلم کې ما پخپله کار وکړو نو دې په دې چې زه په ټولنه کې وستایل شم ټولنې ډېر زیات په لومړي سر کې البته ټولنه کې هم څو رقمه خلک دي ځینو خو ډېر زیات تشویق کړل ما او ځینو ډېر زیات یې ترغیب کړل ما کورنۍ ته مې سپکې سپورې کولې ډېر په دې رقم نو بیا ما ونش کولی چې بیا دوباره زه فلم ته راشم یا د فلم نړۍ ته راشم یا زه په دې وخت کار وکړم سربېره په دې چې ما په راډیوي ډرامو کې ډېر زیات کار کړی ده ما په تیاتر کې کړی سټیج ډرامو کې مې رول لوبوله ده خو د دې تر څنګ مې بیا مستند فلمونو کې زده کړې کړې مستند فلمونه مې جوړ کړې دي د بنګلیوال ترور په ژوند باندې لکه بنګلیوانانو په ژوند ډېرې عجیب غریبې خبرې خلکو کولې په دې اړه مې فلم جوړ کړی ده تنکی هیلې په نامه مې فلم جوړ کړی ده چې یو څومره څه ډول دغه د ستونزې د ژوند غالي او کوچنی ژورنالیست په نامه فلم جوړ کړی ده دا هغه مستند فلمونه دي چې ما جوړ کړل خو بیا هم نه دي ټولنې لخوا نه د تشویق سم او نه هم د دولت کومه پاملرنه ورته وکړله دا ما په خپل شخصي پیسو باندې وکړل نو لدینه اضافه زما غتوان نه وسی ما په دې برخه کې کار کړی وای ځکه خو موږ هم دغه مشوره خلګي مجبور شو بل ځکه یو کار وکړو میډیا په برخه کې ما کار کاوه نو وخت مې پیدا نه کړ یعنی د سی او چار سره مته نو کړی یوازې مې همدغه برخه کې کار کړی و دې تم پر لکه پرمختګ مو کړی وای
بیرته تاسو تر ځم یو پښتنه به د مرزی جان څخه وکړم مرزی جان تاسو د دلفوز جان خبري واوریدلې دی ویل چې تیاتر او ادب د یوې ټولنې آینه ده او د شګړې او بدې په اړه باندې و ټولنې ته وایي تاسو ویل چې هنر او مودلینګ تیاتر او ادب دا برخه خلکو ته د خپل کلتور د وړاندې کولو یو وسیله ده دغه برخه باید ولې پاتې شوی وای په افغانستان کې ولې باید رشد کړی وای پرمختګ کړی وای
تاسو معلومه ده چې افغانستان په نړۍ کې په کومو نمونه باندې یادېدل او څه ډول ستونزو سره مخامخ و؟ ضرورت دغه و چې باید نړیوالو ته د افغانستان واقعي څېره ښودل شوی وای. د افغانستان ډېر ښایسته رسم رواج لري، ډېر ښایسته خلک لري او مختلف فرهنګونه لري. په بېلابېلو سیمو کې، بېلابېلو ځایونو کې له افغانستانه یو بد تصویر نړیوالو ته ورکړل شوی و، که هغه د نشه یي توکو په برخه کې ده، که هغه دا چې د زده کړو په برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، دا چې د تیاتر و سینما و موسیقي و د هر څه په مواردو کې، ځکه دلته یو عجیب و غریب حکومتونه جوړ شوي دي چې همیشه فقط کې ظلم و وحشت و د خلکو ویرول و. نو بالاخره موږ داسې یو وضعیت ته رسېدلو چې یو نسبي ښه فضا ورته جوړه شوې وه، او له افغانستانه داسې د افغانستان واقعیتونه څه شی دي، تاریخ یې څه ده، او څه ښه رسم و رواج او څومره ښه خلک لري. ضرورت دغه و چې باید د هر څه دوام کړي وای تر څو دغه د افغانستان واقعي او مثبته څېره نړیوالو ته ښودل شوی وای. تاسو ته معلومه ده چې دا برخه چې یو ځل بیا زیانمنه شوه تقریبا له منځه تللې ده، لکه پخوا غوندې نه ده. خامخا دا یو ځل بیا د افغانستان یوه وحشتناکه څېره خلکو ته معرفي کوي. نو بهتره دغه وه، او اوس هم ډېر زیات فرصت شته، وخت شته، وخت ډېر زیات نه ده تېر شوی، حتی له منځه نه دي تللي. که اوسنۍ حاکمه اداره هم وکولی سي چې دغه فرهنګ ته وده ورکړي، زمینه ورته مساعده کړي او د دوی مخه ونیسي، زه مطمئنه یم لکه پخوا به د موږ کارونه دوام وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د خلکو رسم رواج یا فرهنګ ده یا کوم مثبت طرفونه چې لري، دا کولای سو په یو ښه شکل باندې نړیوالو ته وړاندې کړو. نو دغه لپاره موږ همکاري له اوسنۍ ادارې سره، په دې شرط چې دوی هم همکار وي، ښځې ومني، فرهنګي برخې دوی ته د منلو وړ وي، تیاتر، موسیقي، دا هر څه. نو بالاخره کولای سو هغه پخوانۍ څېره چې موږ ور باندې کوششونه کول چې باید نړیوالو ته وښیو، او موږ ته همیشه دوام ورکړو.
د لفروز جان، تاسو د مرزی جان خبرې واورېدلې؟ د هنر د ډګر کارکونکي چې هنرمندان وو، په تیاتر کې کار کاوه، د ادب او د کلتور په برخه کې کار کاوه، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې څو میاشتو کې؟
یوازې خو دغه څو موسمو کې زه به له بره شروع کوم. ما مخکې درته ویل چې په پخواني دولت کې هم دغه برخې ته هېڅ پاملرنه لکه څنګه چې لازمه ونه ده شوې. زموږ اعتران غریبانان به بس در په دره ګرځېدل د 500 روپیو لپاره. موږ تل هر کار چې کوو د روزي د لاسته راوړلو لپاره کوو، چې په هغې باندې موږ روزي لاسته راوړو. هېڅوک دغه کار له شوقه نه کوي، دا باید له شوقه وسي. دا هغه څه دي چې دا باید د زړه له تله وسي، ورسره مینه ولرو له خپل کار سره، او همدې ته کار وایي. یو موږ هېڅ کلام دې ته کار نه وایي، یو بدبختي. اوس نه اوس خو هر څه چې وي بس په خوځو باندې راټوله ده. زموږ الان چې اسلام کې هغه وخت چې ښځې مثلا یا ژوندۍ ښښېدلې نجونې، اسلام دې ته رشد ورکړ. هر وخت چې ځوارانې لري، هغه وخت چې موږ پرستاران لرو، هغه وخت چې موږ ښوونکي لرو، هغه وخت چې موږ بېلابېلو برخو کې ښځې لرو. اوس بدبختانه چې په اوسني دولت کې زموږ ښځې په کور ناستې دي، په هېڅ برخه کې د ښځې نوم ټولو ته هار ده، د ښځې نوم ټولو ته ننګ ده. زه نه پوهېږم چې ولې. آیا دوی د خپلې افغانې خور په اخلاق باندې دوی باوري نه دي؟ ولې په نورې نړۍ کې ښځه کار کوي چې افغانه خوري کار نه شي کولی؟ په کومه برخه کې نه شي کولی؟ په هره برخه کې کار کولی شي. ما چې هر چېرته لیدلي دي، ښځې له سرونه لکه پیاوړي دي په هره برخه کې. زه په خپله په پوهنتون کې وم، زه اول نمره د صنف وم، دغسې زرګونه زموږ به تاسې څه کال د کنکور لکه اول نمره ښځه د جنۍ ده. نو هر وخت منګه خزه ته په سپکه سترګه ګورو، هر وخت خزه ته وایو دا دانش کوله، دانش کوله. نو راځم دې برخې ته چې د تیاتر برخه دغه بیل خزه نه نیمګړې ده. یو سړی نشي کولای چې هغه تیاتر یا مثلا تمثیل په برخه کې کار وکړي چې هلته خزه نه وي. نو دوی خو په خزه باندې پابندي هغه کړې ده، اچولې ده. نو دوی بیا څنګه به وکولی شي چې دې برخه کې کار وکړي؟ خو زما په نظر باندې دې برخې ته کار کول به له ټولنې، له دنیا سره، نړیوالو سره افغانستان سیال کړي. نړیوالو ته به دا ور خې چې افغانان هم کولای شي په خپل ژوند کې بدلون راولي. او ګوري، ما یو فلم د بدمرغه باندې جوړ کړی و. بدمرغه فلم داسې و چې په بدو کې انجلۍ ورکوله، خو په هغه منطقه کې بالکل هغه د بدو ورکول بېخي له منځه لاړل. بېخي هغه ځای کې، یعنې په افغانستان په سطحه باندې چې زه ګورم، ما ډېرو ځای کې بیا سرچ وکړو، هغه بدمرغه له منځه لاړه. اوس یعنې هغه بدمرغهتوب چې دوی په بدو کړه نجونې ورکولې، یو فلم و، هغه ډېر یو کوچنی فلم و، د شلو دقو فلم و. نو که چېرته موږ په دغو برخو کې منفي اړخونو ته موږ کار وکړو، نو هغه به په مثبت باندې موږ واړوو. تل به موږ په ټولنه کې به تل مثبت کارونه وکړو. تیاتر لکه بیا هم درته چې دا د ټولنې آینه ده. زه اوسني دولت څخه دا غواړم چې دا برخه پیاوړې کړي، دې ته کار وکړي. د هغې عقل مونږ کولای شو چې دغه خپل اسلام د خپل دا زموږ مسلمانان یو دا نړیوالو ته وروښیو چې په اسلام کې دغه مثبت کارونه هم شته. لکه څنګه چې خلقو له اسلام نه یو اوس بابا جوړ کړی ده، اسلام ګوري باباو نه ده. اسلام نوي اثر سره برابر یو قانون ده، یو آئین ده چې مونږ کولی شو په دې باندې ډېر ښه پرمختګ وکړو، ډېر ښه ژوند وکړو، ډېر ښه ژوند ځانته برابر کړو. مونږ د قرآن کریم هغه برخه مثلا ته نه ګورو چې په هغې کې پرمختګ ده. په هغې کې دا ده چې ښځه او نارینه باید چې که په چین چین وي زده کړې وکړي، هغه زده کړې هغه کړي نه دي، قید کړي نه دي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي. یعنې په هره برخه کې زده کړې وکړي، د ټولنې د ښېرازۍ لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د خپل ژوند د ښېرازۍ لپاره. نو د انسان لپاره دا پکار ده چې د خپل ځان یا د خپلې کورنۍ تر څنګ خپلې ټولنې ته هم پام وکړي. او زما له دې دولت څخه بیا هم دا غوښتنه ده چې دغه برخې ته دې ډېره زیاته جدي پاملرنه وکړي. که دوی غواړي چې مثبت بدلون په ټولنه کې راشي، نو له دغې لارې نه راتلی شي، په هره برخه کې له دغې لارې نه راتلی شي. هغه وخت چې منفي تاثیرات یو چاته ور په ګوته کړي، نو طبیعي ده چې هغه مثبتو ته بیا فکر کوي.
دلفروز جانې، تاسو د خپلو کارونو په اړه باندې وویل چې تاسو ډېر کارونه کړي دي په د هنر په برخه کې، تاسو اوس څه کار کوئ؟ آیا تاسو اوس په کور باندې ناست یاست که کومه بله وظیفه مو اخیستې ده؟
قربانم چې ما خزه خو دغه یولس میاشتې یا یو کال اوسو چې زه بالکل دې ټولو برخو نه بې برخې یم. زما لور لیکیمیا ده. زه دلته پاکستان په روغتونونو کې در په در خاورې په سر ګرځم. بس ډېر زیات بد حالت کې ما نه دنده شته، نه کار شته، نه روزګار شته. هر څه رانه پاتې شول، نه چا راته پاملرنه وکړه. ډېر محدود شمېر دوستانو پاملرنه وکړله، ګرچې ما ډېرو ته په دې برخه کې خپل چا خبره زولې وغوړوله، خو هېچا هم داسې خاص پاملرنه ونه کړه. هر صورت زما لور په خیر سره خلاصه، زه له دغه بدبختۍ نه خلاصه شم. زه به بیا هم کوشش کوم چې زه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، که په هر ځای کې وي، که په هرې لارې نه وي. مونږ به دغه ټولنه یوازې نه پرېږدو، مونږ به ورته کار کوو، ځکه چې په دې ټولنه کې په مونږ باندې مصرف شوی ده. مونږ د دغه ټولنې حق خوړلی دی. مونږ د دغه خوارو غریب ملت په پیسو باندې یا د دوی په حق باندې زده کړې کړي دي په دې ټولنه کې. نو دا به کول خیر په اوس فعلاً په دوی شي وزګاره یم، هېڅ کار نه لرم او په دغه بدبختۍ باندې سره.
تاسو مخکې د خپل لور یادونه وکړه. اول خو موږ او ټول اوریدونکو د خواڅخه تاسو لور جانې ته دعا کوو چې خدای دې ښه صحت ورکړي او ژر دې جوړ شي. که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې د تیاتر او سینما فلمونو جوړولو او همداراز د هنري کارونو په برخه کې لوړې زده کړې څومره مهمې دي؟
ډېره زیاته مننه خوري قربان سم. زده کړې خو په هر برخه کې ډېره زیاته لازمي ده، خو بیا تجربه و د علم مور ده. کنه ما په خپله په دې برخه کې زده کړې نه دي کړي، مګر زه له خپلو تجربو نه، ما عملي کارونو نه، هغه شوق چې زه دغه ډګر سره لرم، هغه مینه چې زه لرم. نو که زده کړې وکړه چې شوق ورسره ونه لري، مینه ونه لري، د زور زده کړې به څه کوي؟ بیا په راتلونکي پکې کار ونه شي کولی، کار یعنې کولی نه شي پکې. نو زه خو د زړه له مینې نه چې دغه برخه سره زه مینه لرم، ما مینه درلودله، نو ما په دې برخه کې کار کړی ده. له دې ماشومتوبه ورسره مینه لرم او په راتلونکي کې هم غواړم چې دې برخه کې زه کار وکړم، زه خلکو ته خدمت وکړم. او زه تاسو یو بېلګه د دې برخې دغه ارزښت یم. د مورنۍ ژبې زده کړه کېدای شي ډېری کسان به هغه ځای کې چې دغه د مورنۍ ژبې زده کړې یو سیمینار و، تقریبا 8000 یا 13000 کسان هغه ځای کې راټول شوي وو. نو د سټیج او ډرامه وا د مورنۍ ژبې زده کړې په اړه دغه ډرامه موږ ولو به ولاله کچا تر په بنا زوم یو شبوبل یو بل ورکی کوچنی شاګرد مې ورا سره. نو تاسو باور کوئ چې دغه لږ زره کسان یا تر دې څخه زیات کسان ټول وژړل را سره، ټول وژړل. ما هغه وسې په موږ وکولې سو چې لکه په مورنۍ ژبې زده کړه رایج کو او خلک لکه دې ته وهڅو چې په مورنۍ ژبې زده کړه وکړي، او شاګردانو ته په مورنۍ ژبې زده کړه نو په افغانستان کې خصوصا په کابل کې. نو دا سیګور یو ډرامې دومره رول درلود. نو تاسو باور کوئ چې فلمونه چې هغه خو بیا بیا خلک ګوري، هغه څومره رول لري یعنی په دې ټولنې په هغه کې، په بدلون کې، په مثبت بدلون کې. نو زما څخه اوسني دولت څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان یوازینی هېواد نه ده چې په هغې کې اسلام دین مذهب یا د اسلامي شریعت هغه ده پلی کېږي.
زه هی وادونه دي څنګه ټول مسلمانان دي یل مسلمانان اوتیږي او یل ځوان کوي او یل فلمونه جوړي او یل بلا بلا برخو کې پرمختګ په فکر کې دي چې په څه ډول کولای شي خپل ټولنه ته پرمختګ ورکړي. نو دوی دغه چاړه دي نه د ښځو په ستوني راکاږي او نه د هنرمند په ستوني راکاږي او نه د ممثل په سترګي په ستوني راکاږي. دوی د ټولو ته وخت ورکړي، زمینه دي ورته مساعده کړي، هغه لاره دي ورته هواره کړي په اسلامي شریعت چې دوی څه ډول غواړي هماغه ډول دي ورته زمینه مساعده کړي چې خلک کار وکړي، خپلې ټولنې نیمګړتیاوې په ګوته کړي. ټولنې ته زمونږ ټولنه لا اوس هم ډېره وروسته پاتې ده، له زده کړو نه وروسته پاتې ده. هغوی لکه د کتاب په ژبه نه پوهېږي، خو هغوی د تمثیل په ژبه پوهېږي. هغوی ډرامې ډېرې ښې اوري. نن سبا د لفظ ځیرک له غږ سره د چیرې سره څو پرشنه نه دي، خو ما د دې لپاره چې راډیو ډرامو کې کار کړی ده، راډیویز هغه مې لوستې دي، دا کیسې مې لوستې دي. خو په کلو باندو کې خلک ما پېژني نسبت له خاراتو نه، ځکه چې هغوی په ژوند کې مثبت اغېز درلود، هغوی ته یې خوند ورکاو. نو زموږ خلک له دې لارې نه ډېر ښه زده کړه کوي. زه بیا هم دې ټولو ته زما هیله دا ده چې زما په شمول دې ټولو ته زمینه مساعده کړي، زمونږ راشو خپلې ټولنې کې کار وکړو او له دغې لارې نه خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. او بیا هم راځم چې زده کړې ډېرې زیاتې اړینې دي په هره برخه کې، خو له زده کړو تر څنګ شوق، مینه، محبت له یو کار سره ډېر زیاته ده.
مرزی جان، تاسې د دلفروز جان خبرې واورېدلې. دوی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې یو ستونزه خو دا ده چې خلک دې برخې ته اهمیت نه ورکوي، او دا خپل عوامل هم کې داسې ولري لکه جګړه او ناوړه دودونه، خلک د دې برخې په اهمیت نه پوهیږي اصلا. بل دوی دا یادونه وکړه چې دولت دې برخې ته پام نه دی کړی، مخکې هم دولت دومره مرسته نه وکړې د دې برخې سره چې باید هغومره رشد وکړي، پرمختګ وکړي لکه باید چې کړی وای. او بل خبره دوی دغه یادونه وکړه چې هغه پرمختګ چې نسبی سوی و هغه هم اوس تبای نه تللی دی، هغه خلک چې په دې برخه کې کار کاوه. تاسو به د دې خبرې سره موافق یاست که څنګه؟
او بالکل، دغه یو واضح خبره موږ داسې یو ټولنه کې سمه ده چې د افغانستان اسلامي ټولنه ده، دلته ټول افغانان مسلمانان دي الحمدلله، ولی همیشه وخت فرهنګ ته اسلام سره داسې یو لیکه دوی ورکوي. ډیری خلک، البته ډیری افغانان، مخصوصا هغه کسان چې په کلیو کې او په ولسوالیو کې او په ډېرو لویو ځایونو کې اوسیږي او هغوی مثلا نالوستې دي، دغه ارزښتونه هغوی ته نه دي ښودل شوي، هغوی همیشه له اسلام سره په ټکر کې بولي. نو ځکه ډیری وخت خپله خلک خم ګرځي، یا مثلا تغییرات هیڅ کله دوی ته د منلو وړ نه وي. مثلا کله چې یوه ښځه راځي ټولنې ته راځي کار کوي، دوی هغه هم په فرهنګي برخو کې، دوی همیشه هر مسله چې را جوړه شوې ده په افغانستان کې یا هر برخه کې چې کار سوی، متاسفانه هغه له اسلام سره تړل کېږي. او هماغه رقم چې میرمن ګلافروز وویل، ورته اشاره یې وکړه چې یو وحشتناک دین خلکو ته معرفي کوي. اسلام دین ډیر ښایسته دین ده که هغه واقعي اړخونو ته څوک لاړ سي. اوس مثلا همدغه تیاتر ته یا سینمایي برخو ته یا هم نورو فرهنګي برخو ته ډیره زیاته توجه سوې وای، نو مطمئنا هم د افغانستان د خلکو او رسم رواجونو او فرهنګ او هم دغه تر څنګ د اسلام یو ډیره ښه څیره نړیوالو ته کېدای شوای چې وړاندې سي. ولی متاسفانه دلته خلک هم ذهني آمادګي ورته نه لري، یا تغییرات دوی ته د منلو وړ نه وي. دا چې یو ښه ځله کورنوزی مخصوصا په فرهنګي برخو کې وګوي کار وکي، وګوي ډېر په بد سترګه ورته ګوري. دغه مسایل د دې لامل همیشه وسوي دي چې یا یو ټولنه پرمختګ ونکړي یا د ټولنې مهمه برخه چې هغه میرمنې دي هغه پرمختګ ونکړي. اوله کې زه لوی مثال د خپل کور او کورنۍ ورکوم. زما خور و کانکور ازموینه یې ورکړه او دغه فرهنګي برخه ته کامیاب است چې دا باید تال تلال سی د تیاتر په برخه کې خپل زده کړې وکړي، خپل لوړې زده کړې. ولی بدبختانه د همدغه محدودیتونو له امله نه کورنۍ ورته اجازه ورکړه، نه هم خلکو چې ډېر زیات مداخله وکړي، ستونزې جوړې کړي. دا له یوې خپلې لویې هیلې نه بالاخره پاتې شوله. سره له دې چې موږ ټول زده کړې کړې وې، سره له دې چې موږ یو روشنفکره کورنۍ وو، ولی بیا هم دغه یو ستونزه پکې موجوده وه. او عین مثلا په هر افغانه کورنۍ کې شته. دغه ټول مسایل د دې لامل شي شوی دی چې متاسفانه وروستوالی په دې برخو کې پاتې شي. هغه څه چې باید د افغانستان خلک په هغه باندې کار کړی وای تر اوسه پورې، هغه څه ته تر اوسه پورې هم رسیدګي ونه شو، او تر اوسه پورې هم په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې دي چې نه حکومت ورته پاملرنه وکړه، نه خپله د افغانستان خلکو او هغه کسان چې باید واقعا په دې مسایلو کې او په دې برخو کې مبارزه کړی وای، کار کړی وای، او هیڅ مثبته نتیجه یې درلودی، هغه څه ونه شول. فرهنګي کارونه، د تیاتر برخه، د سینما، موسیقي، هر کار چې وسو په دغه یو څو لوی ښارونو کې وشول، د مرکز بشمول، ولی په لرو ولایتونو کې چې هلته ضرورت جدي زیات و، په غځای کې خلک لاړل، نه حکومت کوشش ونه کړ، مدني فعالین و که د سینما په برخه کې کسانو کار کاوه، هیڅ دغه پروګرامونه هلته تطبیق نه شول، چې که دا له کلیو نه، له ولسوالیو نه، له لرو ولایتونو شروع سوی وای، بیا ښارونو ته راغلي وای، زه فکر کوم چې یو ښه مثبته نتیجه یې ورکولی سوی. دا چې هر څه سرچپه روان و، دغه لپاره ستونزې جوړ کړي، او تر نن ورځې په دې برخه کې یوه ډېره لویه خلا پاتې شوله.
ډیر زیات مننه مرزی جان، ساس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دي. اوریدونکو، زموږ له دواړو میلمنو، د لافروز زیرک او مرزیا راحت فیضی دواړو څخه په ډیر مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.